سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخم او بچې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه ده ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه د طالبانو حکومت د حج د سګنې مراسم لپاره د سړي سر لګښتونو کې چندن اعلان کړ د طالبانو د ارشاد حج وقف سرپرست وزیر مولوي محمد نور ثاقب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هر حاجي به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې $8,000 پرې کوي ښاغلي ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به $500 اضافه پیسې ورکوي هغه ډډ وکړی دی چې د حج د مراسمو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي د ده په وینا چې شاوخوا 1500 افغان حاجیانو نیمایي برخه به د آریانا افغان د هوایي دولتي شرکت او پاتې نیمایي به یې د کامیر د خصوصي شرکت په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي او بیرته به راستانه کړی شي د طالبان د حکومت سري محکمې نن اعلان کړ چې د فراه ولایتي محکمې د لواطت په قضیه کې یو تن په درو وهلی دی سري محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې دې کس ته د 150 درو او د پاګو میاشتو حبس سزا ورکړل شوې ده خدای نه دی ویلي چې آیا دا کس په محضر کې پدرو وهل شوې ده وکنه د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو وینا کې چې په روانه اونۍ کې خبره شوه ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به شرعي حدود عملي کړي هغه په خاص ډول د اخلاقي سرغړونو لپاره د سنګسار او په محضر کې د درو وسیله په وسیله د وهلو د حکم پر تطبیق ټینګار کړی و د تاجکستان چارواکو د هغو څلورو کسانو خپلوان چې مسکو ته په یو نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله او د لسګونو کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو ګرویګونو لپاره بیول دي د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال ترسره کېږي چې نن په دې برید کې چې مسؤلیت یې داعش اسلامي ډلې ومنه د لاس لرلو په تور اتم تورن کسان نیول شوی دی
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام دی از فريد سيال پکې د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قرباني یو د 1403 هجری کال لپاره یوازې تور زیتر شوې دي د دې نوې کال لپاره سره په افغانستان کې نوې تعلیمي کال هم پیل شو ډیر شمېر کسان په ځنګړي توګه ځوانان د یو کال په پای ته رسیدو د یو بل نوې کال په پایل سره ځان ته نوې پلانونه جوړوي او نوې موخې ټاکي خو تاسو چې په افغانستان کې یاستئ په ځنګړي توګه ځوانان هغه کنجونی دي او هغه لکان دي د ځان لپاره مو د نوې کال په پایل سره مخی ټاکلی دی آیا د سیټ پلان لري چې په دغه کال کې به څه کارونه ترسره کوي او همدارنګه دغه پلانونه مو په لیکل ډول ځان سره دي کې واځه فکر مور باندې کړی دی نن ملمنو ورو همدارنګه ل تاسو ځوانانو ورو کولای شي چې خبرونه تاړي کوي سه یو همدارنګه په دې اړه باندې چې تاسو د خپل دغه نوي کال لپاره څه پلانونه ټاکلی دی یو تیر کال په اړه مو ځان سره حساب کتاب کړی دی چې د تیر کال لسړونی مو څه وی او په دغه نوي کال کې هغه څه چې مو په تیر کال کې نه دي کړی څومره به یې تر سره کړی د سټډیو شمیرې تاسو ته وایم 00 00 دا زموږ د سټډیو شمیرې تاسو کولای شئ چې سټډیو ته زنګ وکړي او راشي په دې پروګرام کې موږ سره خپل نظرونه شریک کړي او په دې اړه وایي چې تاسو څه پلان ټاکلی دی خبرونه کې ملمانه هم را سره شته دی په جرمنی کې مشت پخانه افغان خبریال رحمت الله زیارمل افغان فعال حبیب رحمان توتخیل او د ځوانانو فعال زلمی رحیمی حلیمی په بخنی سره دوی سره په پروګرام کې دي تاسو ټول قدرمن ستړي مشي په خیر اغلې پروګرام ته فکر کوم چې زموږ ملمانه موږ سره په پروګرام کې وصل دي حلیمی صاحب وایي چې را سره شته دی حلیمی صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر اغلې که تاسو نوم لري ته په دې پیل وکړی چې د غندوی تعلیمي کال پیل شوی په ټوله کې کوی چې کال پیل شوی دی او د کال پیل دی په افغانستان کې څومره اړتیا ده چې د یو ځوان په توګه باندې ځان سره موږ پلان ولرو او حداقل د غندوی کال چې پیلېږي هغه د تیر کال حساب کتاب له ځان سره وکړو
سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم لومړی ستاسو د رادیو له طریقې څخه د ازادي رادیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته او په دې هله چې په افغانستان کې نوې کال ټول ځوانانو ته د ولسراوړو او هیلو څخه ډک کال وسی. دا تابان ډیره مهمه ده چې موږ څنګه کولای شو یو پلان ولرو، او ډیر ځوانان نوې کال ته دا امیدونه لري چې دوی کم اهداف لري یا کم اهداف چې دوی تر اوسه پورې نه دي بشپړ کړي هغه د نوې کال تر لپایله څخه بیا شروع کیږي تر د تیر کال تر ختم پورې هغه خلاص کی. نو په افغانستان کې هغه ځوانان چې دوی غواړي یو شراتونکو ولري، نو دوی اړ دي چې یو منظم په ډیسپلین او پر پلان جوړ ژوند ته مخه کی. دوی باید د نیو کال لپاره څه یو اراده ولري چې د کال تر اخره پورې دوی د لاسر اورون څخه ډک ژوند ولري. د دې لپاره مهمه ده چې دوی خپل ټول هغه اهداف چې هغه ډیر اړین دي، مهم دي د دوی په ټول ژوند کې، هغه باید قدم پر قدم تعقیب کړي او د ترلاسه کول لپاره هیڅ کله هم ستړي نشي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. زیرمال صاحب هم سره په خبرونه کې شته. زیرمال صاحب تاسو هم ستړي مشي، مننه دې چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلي. که تاسو راته وایي لکه څنګه چې حلیمی صاحب اشاره وکړه چې پلان درلودل او دا چې نوی کال پیل شوی دی حتما باید ځوانان پلان ولري، خو د خبره کول چې پلان درلودل ضرور دی ډیره ساده ده، خو عمل کې بیا چې کله مکینو کتابچه او قلم راواخلو په دې فکر وکړو چې خزه به په دې کال کې څه کوم، بیا دا یو څه ستونزمن وي چې موږ یې ولیکو. څنګه دغه د فکر کولو د لیکلو ترمنځ دا فاصله څنګه لمنځه وړلای شو تر څو هغه څه چې زموږ ذهن کې دی او غواړو چې ور باندې نوی کال کې کار وکړو هغه په قلم مو ولیکو ځان سره یو خیا داشت ولرو دغه نه؟
ډیره زیاته مننه تاسو د خبرونې ټولو ملمنو او درنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه او ترنخت وایم. ډیره مننه چې موږ مو پوښتلو. دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. اړتیا هم چې ویل اسانه دي، مګر د دې جوړول او تطبیق کول ډیره زیاته مهمه خبره ده. زما په نظر باندې نه یوازې ځوانان بلکې ټول انسانان او د هر عمر عمر لرونکي باید د ژوند لپاره یو پلان ولري، او دا پلان د امکاناتو پرانا کې ولیکل شي. دا پلان د هغه امکاناتو پرانا کې چې دوی لري باید په دغه چوکاټ کې راونغړل شي. امکانات او موخه او بیا په پلان کې د دې لیکل او شاملول دا باید سره ډیر زیاته فاصله ونه لري. مثال زه خپل تجربه وایم، هر کال لپاره موخه لرم. مثال ساکل چې 2040 رستم شروع شو، زما د پاره خپل موخه مازان ته وټاکلې. دغه نه کوم زما موخه دا و چې زه باید په دې کال کې هدا اقل جرمنی ژبه تر هغه کچې پوري ورسوم چې زه وکولای شم چې دلته زما د ماستری اسناد کینونګ شي و پیژندل شي، او لدی طریقه زه یو ښه کار ومومم. تم یو بیلګه ویلې دغه سي 2-3 نور پلانونه او دا د پاره لګیا یو او د دې د پاره کار کوم. وطن کې یزمنګ ځوانان چې په وطن کې اوسېږي لبه د مرغه چې دوی غواړي یو زیاته ورسېږي، مګر دوی تل شکایت لدی کوي چې امکانات نشته. په داسې حال کې چې انسان باید د شته امکاناتو پرانا کې ځان ته مخه وټاکي. هر څوک یو اندازې امکانات لري. کله چې زمنګ ځوانان غواړي چې هغه موخه ته ورسیږي چې له دوی مخ کې یا د دوی په نظر باندې ځنی خلکو پرمختګ کړي دي، لاغوی متاثر کیږي، مګر بیا فکر کوي چې هغه خو ډیر امکانات لري. نه دا چې نه ده، هغه انسانان چې هغه پرمختګ کړي دي هغه هم یو وخت په همدغه سخت حالت کې، یعنی کله چې هغه
کوله په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم، اوس چې په افغانستان کې له هر ځوان سره خبرې کوي د نهیلی تر څنګه دغه خبره چې تاسو وکړه چې دوی ته کوي چې پلان جوړ کوي چې شرایط برابر نه دي، خیز دا شرایط څنګه کم امکانات رته نشته، دا کار څنګه وکم، لارې ورته څنګه برابرې کړم، یعنی د دې امکان شته چې شرایط برابر نه وي، یو څوک هیڅ په لاس کې نه وي امکانات نه لري، بیا هم کولای شي تر هرې زیو کې ځان لپاره پلان جوړ کړي.
تډی رضایت مهمه خبره ده، او دا او دا باید وشي. او زه غواړم په دې کې لږه تشریح ورکم. دا رښتیا هم ده چې وطن کې چې له هر ځوانه وو پوښتنه درته وایي چې امکانات نشته، په داسې حال کې چې د دوی سره امکانات شته. زبرداسي کلمه ورته نه استعمالوم چې ډیر امکانات نشته، مګر ډیر امکانات به سړی په خپل مټو باندې ګټي. د بیلګې په توګه ټکنالوژي پرمختګ کړی دی او د ټکنالوژي پر اړه کې مونږ کولای شو چې د همدغه ساده ټلیفون چې دغه اوس مونږ او تاسو په وګوره د دنیا د شرق او غرب نه لګیا یو مرکه کوو. په خو دا امکانات نه و، مګر اوس دغه امکانات په دغه ټلیفون کې د هر چا سره شته دي. مثال زه درته وایم، که یو څوک دا وایي چې زه نشم کولای په 500 افغانۍ باندې ځانته کتاب واخلم، مګر دا کولای شي چې ګوګل ته سر ورخکارا کی او په سلګونه مغه برخه کې چې دا غواړي مطالعه وکي پی ډی اف کتابونه پیدا کی او هغه په یو دقیقه کې ډاونلوډ کی او هغه ته شروع وکي. مثال که یو څوک وایي چې زه غواړم انګلیسي زده کړم او د وایي چې زه نشم کولای چې د انګلیسي د کورس لپاره حد اقل په میاشت کې 1000 افغانۍ ورکم، خو کدی یوټیوب ته سر ورخکارا کی نو دا کولای شي چې په سلګونه دغه سی کانالونه پیدا کی چې دا کولای شي انګلیسي ته نږدې کی. دا ما یو بیلګې ورکړي، دغه سی په سلګونه بیلګې دي. هم دغه اوس وطن کې تاسو به ډیر ځوانانو ګوري چې هغه تقریبا د ورځې حد اقل 3 ساعته 4 ساعته دوی د انټرنیټ په مصرفولو باندې تیري، مګر دوی په دغه 4 ساعتونو کې 15 دقیقې انټرنیټ دغه سی نه استفاده کوي چې هغه د دوی د ژوند راتلونکي لپاره رڼا وو سی مشالونه بلشي د دوی راتلونکي ترې تضمین شي. زه فکر کوم چې دا یو ډول کاذب تسکین دی چې لبد مرغه ځوانانې په زمونږ په وطن کې یا لکتر لګ زمونږ د وطن ځوانان چې دي کاغه پښتانه دي کز مونږ د نورو ژبو والا ورونه دي، هغه یو ډول ځانته کاذب تسکین ورکوي. یو یو بل خبره زه غواړم
زیرمل سی په بخنه سره دلته یو بل پوښتنه کوم. کله چې موږ دغه تفریحي شیان ګورو، تاسو د انټرنیټ موضوع یاد کړه، تفریحي شیانو کې وي یا داسې موضوعات وي چې هغه ډیر خسته کونه نه وي. مثلا کتاب لوستل کې یو څوک یو سات کتاب ولولي په نیم یا لسمه دقه کې هغه شوه ستړی کیږي او نورې زړه نه غواړي چې ولولي، خو کله چې هغه ټیک ټاک یا فیسبوک کې ویډیوګانې ګوري هغه ورنه ستړی کیږي. دغلته دغه ډول مطالعه کول یا ښه کار ته وخت ورکول یو څه ستونزمن دي. دې برخه کې ځوانان څنګه خپلې ستونزې حلولی شي؟
مهمه مسله دا ده چې انسانان باید ځان څه ډول عادت کړي. یا لک تر لګه مونږ او تاسو چې مخ کې خبره وکړه، ځان ته موخه وټاکی او د دې موخه پرانا کې په ځان باندې فشار راوړي. زه ستاسو خبره تاییدوم او غواړم لږ تشریح کې ورکم. زه یو بیلګه در سره شریکوم. ما یو ورځ یو ویډیو پورته کړله چې هغه یو تنزیه ویډیو و. دا ویډیو تقریبا په 10 ورځو کې 1.5 لک کسانو وکتله، مګر دغه نه ورسته ما بیا معمول خو ویډیوګانې مونږه تاسو پورته کړو، دغه نه ورسته ما د زده کړو ویډیوګانې پورته کړې دي، مګر دا ویډیوګانې 15000 کسانو نه دي کتلې. تاسو توپیر وګورئ، تاسو د خبرې د تایید لپاره وایم څومره لوی توپیر موجود دی. دلته بیا هم بحث دا دی چې د ځوانانو سره د زده کړې یا د پرمختګ لپاره فکر نشته او دوی یو ډول ناهیلی وهلی دی، او د ناهیلی ترڅنګ دوی فکر کوي چې هر څه په تیاره باندې کیږي. د ستونزې حل دا دی چې موږ باید د هر شي لپاره وخت ولرو او دا باید ځان سره په ذهن کې اکسپټ کړو چې صحیح ده زه تفریح ته وخت ورکوم. یو شی به د خپل ذهن، د خپل فکر، د خپل روح ځان را مکلو لپاره تفریح کوم، چکرم وایم، ګرځم په ټولنیزو رسنیو کې یا په دغه وس پرمختللې ټکنالوژي کې د دې نام د ځان لپاره استفاده کوم، مګر بیرته لزان نه پښتنه مو کې چې نن می د مالی پلوه څه کړی ځان لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، د خپل راتلونکي لپاره، او لمانوي پلوه می څه کړی. کله چې دا پښتنه لزان نه دقیقه وشي او بیرته ځان ته کاذب جواب ورنه کول شي، یعنی غولون کې جواب ورنه کول شي، دقیق جواب ځان ته ترلاسه شي، زه ډاډه يم چې په دغه سی حالت کې بیا انسانان او یا کوه یو ځوانان کولای شي هغه موخه چې دوی په ذهن کې لري، هغه ارمانونه چې دوی په زړه کې لري، د دې پرانا کې هغه ته ورسي.
ډیر زیاته مننه کور ودان زیرمل صاحب، تاسو بیرته راګرځم. تو ته خل صاحب هم سره شته دی، خو اوریدونکو ډیر پته ما پات شو دوی براوخلو ستړي مشه نو مراته واخلې. لکم زې ماړي کني والی
مننه. خدای پاک دې خیر درکې. پر دې خورکی سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول کډرمنو اوریدونکو ته خدای پاک دې وګړي چروغ جوړ به اسد الحدا تلم د هلمند ولایت څخه ورجاني
اتل صاحب له هلمند نستړی مشي په خیر اغلې. تاسو یو نوې کال پیل شوې دی، تاسو د ژوند لپاره یا د نوې کال د پیل سره سموخي وټاکلې، تیر کال مو څنګه تیر کړو، دې کال ته څه پلان شته؟
مننه خدای دې قدر او خورجان یو سلام ملمنو ورون ته ما ډیر شایسته خبرې وکړه خدای پاک دې چروغ جوړ بی تیر کال خو خورجان ولاد هغه سره باندې تیر سو یوازې پرمانه پر ډیر ځوانانو باندې خورجان او شش کال ته خونو ملا ته ملرو خورجان چې مثال د خبرې تناڅ د کار زمينه ځان ته برابر کو ولکه ملما چې اشاره وته وکړه خورجان دلته د ازمیر پښیمه کې د خاله رسنی چې ځوانان کاری پرې دی خور کوي دا په داسې شکل نه کاری چې مثال د خبرې او استفاده ځنیو کې بدبختانه باید وان د ځوانان دغه فیسبوک سره دغه رقم خاله رسنی سره خورجان د څه غلط استفاده کوي چې په خدای قسم درته خمه چې هغه زموږ د کلتور سره خورجان زموږ د اسلامیت سره هیڅ مثال د خبرې دغه نه لري نو ما پر ځوانانو دا ځغ د خورجان چې مثال د خبرې کار او بار ځان ته برابر کی باید په نوې کال کې د ځان سره حساب وکړي چې مثال ما
تاسو د خپل ځان له پاره باندې څه تصمیم نیولې دی چیرته به کار کوي په دې فکر کړی دی تاسو ځان دې ټاکلې پنخه کړی دی چیرته زدل د لاړ شم ما ته کار راکول کیږي یا خپل ظرفیت باندې کار وکړم دا څه فکر دی ځان سره کړی دی ځان پاره باندې
بالکل فریدی خور کی ځان سره مداتې کړې دي شش کال د خیره کوي جون ان شاء الله د کار زمينه ځان ته برابر و مزمر خپل ته خور کی د دهقاني کاروبار دی بل کار او کسب نه صدا دهقاني کوي نو شش کال د خیره د پلان ولې د کجونو د خیره پر دهقاني خو په خوا فریدی خور کی ډیر شي سړی ته پاتې دی هغه د بچانو یو ورځ کروزي پکښه پاتې ده بدبختانه اوس مثال هغه دهقاني چې د سل خراب وسو خو ځان شي نه پکښه برابرې جوړوي خو چکالي نه اوس بل پلان ولې د خیره چې مال څنګه څه پیسې به سره پیدا کوم د ملګرو سره مثال په کار دی په پور په دار نو ما په پیدا کوم د خیره په شهر کې کجونو یو سوداګری او بل شی بو کابل فریدی خور کی د ازمیر ځوانان چې دی مثال د خبرې څنګه تاسو شایدان یا تاسو مثال د خبرې په دغه اړه باندې پورن لري دا به هر ملک ته زی یا ایران ته یا مثال د خبرې پاکستان ته په دې لار باندې د سخت مشکلات سره خورکی مخامخ کیږي او دا چې بیا د ایران څخه زی او مثال د خبرې اروپאי ملک ته خورځان چې دا په لږ پیسو باندې سره نیسه تلای نو ما پر ځوانانو باندې د ځوان په صفات دا ځغ دی چې دا پیسې تاس لګوي په غوونه مصرف کوي چې مثال د خبرې اروپאי ملک ته زی دا پیسې راوخه دلته په داخپل کور په داخپل کلی په داخپل وطن کې
مننه
مثال د خبرې مثال د پیسې مصرف
مننه مخصص پیغام واخیسته کور مو کور مو انا تل سه موږ ساتي پیغام مو اخیسته بل اوریدون کې پته مده نو مور ته وخت علیکم زما ډی کنی ولی
السلام علیکم اج تو خیم د زابل ولایت شاجور
تو خی صاحب زابل نستړی مشاله تاسو ورو تو خی صاحب ساسي پسیمه کې به متمن زوانان ډیر وی څه کاروبار لري او دوی سره فکر پدی پاړه باندې څه د ذهنیت شته چې دوی به دغه نوی تعلیمی کال کې هغه چې تنکی زوانان دی که زوانان دی دوی به څه کوي څه پلان لري کنه
بل ان شاء الله ځوانان خطر دی راحت پوری وس یو خو په امن دي شکر د مرګ ورک ده جنگونه نسته ده هم یو غنیمت ده ځوان نسل لپاره او خاصتا د ټول ملت لپاره نو زما خو په خپل و دې ځوانانو ته د توصیه ده سي دی باید خپل ځان به کار نه کې ځان پر کار واچي او برنا کوونه ګرځيږي او باید خپل کار وکړي یا دنیا پیدا کی یا یو تعلیم او درس ووایي نو ښه خبره ده او لنه شو ول نور منشيات او ځخه
بنانه تو خیسه
مخدره ځخه باید پریز وکړي نو دا ښه خبره ده لملمانه څخه پښتنه لرم
مهرباني
نو لملمانه ځخه مې دا پښتنه ده سی ځوان سیوار لور ځواني ته ورسیږي د ای باید اول څه فکر ولري او په څه کار باندې لاس پوری کی نو دا د لپاره یو د راتلونکو شیرازي مسکاري
ډیره مننه کور ودان ته خصه مخصصي پښتنه واخې سلا لملمنو به حتمان د پښتنه و پښتو کور مودان اوریدونکو چې اړیکې نسې او د دې ترڅنګ خپل نظر سره شریکوي لملمنو هم پښتنه کوي ته تخیل صاحب هم سره خبرونه کې وسلې ته تخیل صاحب تاسو مستړي مشي پښتنه به د توخي صاحب لمدي پښتنه سره پیل کړو چې دوی ویل کله چې ځوان ځواني تر رسیدي دا ست فکر او ذهن باید د غوي برابر وي چې دا وکاله شراتلونکي کې بریالي اوسي
سلامونه تاسو ته او د راډیو ریډیو ټول درنو اوریدونکو ته زه به دومره وایم چې هر هغه څوک چې نوې ځواني ته رسیدي لاګې مخکې د کورنۍ او هم د دوی باید دا تصمیم وي چې لږ تر لږه په افغانستان کې اوس حالات په کتو دوی خپل ابتدایي زده کړې پای ته ورسي او د نور زده کړو لپاره لاس پکار شي زه ماته هر ځوان چې دا فکر ولرو نو بیا موږ ستاسو په لاره فکر نو کوم چې بیا د ګمړای طرف ته روان شي.
تو تخیل سب که پدرم را تو وایست اوس مال چی پا افغانستان که کم زوانان دی تاسی باید من دوی سر ناست و لارا لره وینی بای زیادتر پا دی فکر باندی دی چی افغانستان پریگ دی لافغانستان ووزی او احتمالا چی دغا نوی کال چی پیل شوی دی پا دی که با دیر زوانان دا تصمیم نیوالی وی چی لافغانستان ووزی تاسی چیل تیستی شاو خواکی مو چی کم زوانان دی چوم را خبری استی چی که دوشی دیر اکثریت دا زوانان دا پلان لری دا تصمیم لری چی سکال افغانستان پریگ دی؟
بالکل اوس وخت خو مسلمان چې ځوانان دي هغوی که چېرې ناسته کوي سره مجلس وي نو حتماً همدا خبره یادوري کېږي چې څنګه سړی وکولی شي د افغانستان نه بهر وځي. یو خو مسله دا ده چې خلکو ته د کار زمینه کې یو څه ستونزې وي، خلکو ته هغسې د کار زمینه نه ده برابره شوې. همدارنګه څوک چې زده کړې لري هغوی اکثره ځوانان یې بے دندې ګرځي او تر څنګ یې کوم هغه دوستان یا کوم خپلوان چې دوی په خارج کې دي د دوی په عکسونو ویډیوګانو ټیک ټاک وغیرہ شیانو باندې غولېږي او دوی هم تلوسه کوي چې باید زه هم اروپا ته لاړ شم یا خارج لاړ شم او داسې یو زندګي باید ولرم. نو نن سبا ټولنه کې عموما دا خبره زیاته لاس په لاس کېږي چې پلانکي زوی خارج ته لاړو یا پلانکي زوی، نو دې نه هم معلومیږي چې زیاتره ځوانان کوشش کوي چې د افغانستان نه وځي.
ډیره مننه کور ودان، تاسې ته بیرته راګرځم. تو تخیل صاحب، حلیمی صاحب، که تاسې ته راشو زموږ میلمنو په دې خبرې وکړې چې ژوند کې خو پلان درلودل ضرور دی، او لکه څنګه چې تو تخیل صاحب یاده کړه په افغانستان کې اوس ډېر ځوانان دا غواړي چې اکیدې شي پلان یې دا وي چې سږ کال افغانستان ووځي او لار پیدا کړي چې دوی بهرنیو هیوادونو ته ځان ورسوي. خو په ټول دغه تصمیمونه چې موږ نیسو یا په اړه یې باندې فکر کوو، که بیره د توخی صاحب پوښتنې ته راشمه، کله چې یو څوک ځوانیږي په دغې مرحله کې هغه دغسې کومه حل لار ځان ته پیدا کړي، که هغه افغانستان کې وي که هغه له افغانستان نه بهر وي، دا وکولی شي داسې تصمیمونه ونیسي، داسې موخې وټاکي چې هغه په بریالیتوب ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه. دلته یو خبره ډیره مهمه ده چې زه باید یادونه وکړم. یو هغه ځوانان دي چې هغوی په خپلواک ډول کولی شي خپل تصمیمونه ونیسي، ول یو شمېر ځوانان له بده مرغه چې هغه د کورنۍ تر انحصار لاندې دي، هغوی باید جبران هغه کار چې کورنۍ غواړي هغه وکړي. زه یو مثال وایم که یو کورنۍ وغواړي سوداګري کاروبار لري او دغه ټول کورنۍ ځوانان باید په هماغه پل باندې قدم کړي، اما یو شمېر ځوانان بیا چې په خپلواک ډول دوی فکر کولی شي دوی غواړي خپل راتلونکی جوړ کړي، هغوی کولی شي خپل مسیر وټاکي. ولې زه د ځوانانو د خپل همزولي نسل څخه یوه غوښتنه دا لرم چې هیڅ ډول شرایطو ته مات نه سي. دا سمه ده اقتصادي مشکلات به وي، کورنۍ ستونزې به وي، په وطن کې به مشکلات وي، خو په هر ډول شرایطو کې یوازې قوي خلک، با جرأته خلک، با همت ځوانان دا شرایطو ته نه تسلیمیږي. دوی په هر ډول شرایطو کې باید خپل اهداف پلي کړي او د هغه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره سمه ده مشکلات به وي، ستونزې به وي، مګر بیا یې نتیجه ترلاسه کړي. کله چې نتیجه ترلاسه کړي هغه نتیجه بیا ډېره خوندوره وي. تاسو فکر وکړئ ټول پرمختللي خلک، ټول هغه خلک چې هغوی حد اقل خپل اهداف ترلاسه کړي دي، هغوی په اسانو شرایطو نه دي ترلاسه کړي. مشکلات یې زغملي دي، ستونزې یې زغملي دي، او د ټولو ستونزو سره سره باوجود هم دی بریالی سوی دی، نو هیڅ شرایطو ته ځوان مات نه سي.
خو حلیمی صاحب، دلته یو بله پوښتنه راپورته کړي که چیرې افغان ځوان ته ووایي چې ته ستونزې وکړه او بغیر له زحمت راحت نشته، دا کېدای شي ډېر افغان ځوانان هغوی چې په سختیو کې تعلیم کړی، سختیانې ګاللې دي، د هغوی ځواب به درته دا وي چې په کافي اندازه مثلا دوی په سختیانو کې رالویږي، په سختیانو کې تعلیم کوي، خو بیا هم هغه څه چې دوی غواړي ورته نه رسیږي. دې ځوانان ته بیا څه ویل غواړي؟
بالکل ستاسو خبره بالکل معقوله ده، اما یو شی چې له بده مرغه موږ وایي زموږ په وطن کې دا شرایط دغسې جوړ دي کلونو راهیسې، مګر که انسان وغواړي هغه کولی شي په هرو شرایطو کې خپل اهداف ترلاسه کړي. یو ورځ به یې نتیجه ښه نه وي، اما بله ورځ، دوهمه ورځ، درېیمه ورځ به هغه نتیجه ښه ورکړي. دا زه منم چې په افغانستان کې مشکلات شته، د ځوانانو په وړاندې بېکاري ده، اقتصادي مشکلات دي، کورنۍ تاوتریخوالی ده، یعنې ان په کم باندې ډېرو ځوانانو ته د کورنۍ مسؤلیتونه ورلغاړي شوي دي، یو بل شمیر ځوانان چې هغه نالوست دي یعنی زده کړې نه کړي هغه ته موږ هیڅ لار نه درښولې هغه باید حدی اقل کاروبار شروع کړي زده کړې وکړي یعنی دا هغه څه دي چې ځوانان نه باید ترلاسه کړي ولی شرایط ته تسلیمېدل بانی جوړول یا ځان ته کاذب تسلیات ورکول دا بیا هغه څه دي چې نورم ځوان د پښو څخه اچي نورم ځوان له خپل اپ د ترلاسه کولو څخه غورځي سمه د مشکلات په هیڅ ستونزې به یې شرایط بني اما قوي خلک با همت خلک په سختو شرایطو کې خپل اهداف ته ځان رسي زه ډیر ځوانان پیژنم ډیر په مشکلاتو کې مبارزه کوي د ډیر په مشکلاتو کې زده کړې اما نن څه ژوند لري مګم ډیر ځوانان پیژنم چې اواز فکر کوي باندې جوړول چې ودرې ژو نن کوم سبا کوم مګم هغه وسمم دغه صفات دي سیدا موږ باید ډیر وخت ضایع نه کوو موږ باید په بیځای مسایلو باندې یو یادونه چې تاسو وکړه دا ټول نیز رسنۍ دي چې متاسفانه هغه خلک چې مسؤلیت لري هغه په هر صورت مګم ډیر خلک به مسؤلیت استفاده کوي 15 ساعت وخت کافي وخت دی چې ته په کاروبار مصرف کې کې ته په زده کړو مصرف کې کې ته د ژوند په بل اړخ مصرف کې ته به نتیجه ترلاسه کړي اما که ته ټول ورځ فیسبوک ته ناسې ټول ورځ ټیک ټاک ته ناسې ټول ورځ ټول نیز رسنۍ ته ناسې او بیا زین ته یو بل رقم فکرونه درځي د خپل وخت ځای کول دي او خپل هغه ځوان انرژي هغه خپل ځوان قوت دا وجل دي یو بل شی ډیر مهم دی وګوري عمر په افغانستان کې ځوانان هیڅ توجه نه کوي د زده کړو عمر د کار عمر د انرژي عمر دا ډیر مهم دی کته تر 15 کلنۍ تر 20 کلنۍ پورې بیا تاغه انرژي نه لري لکه چې په 20 کلنۍ او 30 کلنۍ کې لري نو په دغه عمر باندې موږ باید ټول هغه هدف ته ورسیږو چې په 15 کلنۍ کې بیا موږ وسه ژوند وکولای شو
مننه حلیم صاحب کور ودان تاسو بیر تر اگرزه موریدون کې لرو بیا با اور شو زیرمال صاحب ته نو مورا ته وخلې کوم زما اړ کېنی ولی بلی مهرباني نو مورا ته وخلې استاسې اړ کې وصل د نو مورا ته وخلې کوم زما اړ کېنی ولی دا فکر کوم چې اړ کې سره پریشو زیرمال صاحب کتا سي تر شو حلیمی صاحب اشاره وکړه چې د ځوان لپاره عمر او انرژي دغه کلونه چې دای تیری د دې باید پام وکړي په افغانستان کې په ځوانانو کې دغه ټکي څومره قوی دي چې دوی وخت مهاله پلان گزاري وکړي لکه ځینې هیوادونو کې ځوانان په دې فکر کې چې مثلا اتلس کلنې کې له خوانځي کې فارغ شي لږ وروسته پانتونی څو کاله وخت تخلي لږ وروسته ماستری یا په ټوله کې زده کړې هغه نه کار سنجي حتی تقاعد کلونه هم دوی سنجي او بیا کار کوي دغه ټکې په افغان ځوانانو کې شته نشته او که شته څومره ده
ډیر زیاته مننه ستاسو پوښتنې ته ځواب نه مخکې ولند تفسیره د مخکنی اوریدونکو د پوښتنې په تړاو کوه مخکې د دینه چې زلمیتوب ته ورسیږي اول د ماشومتوب عمر ده او تر ټولو مهمه دا ده چې کورنۍ باید په دغه عمر کې د ماشومانو د ژوند لپاره جدي پاملرنه وکړي زه خپل تجربه له مخې په دې عقیده يم چې یوازې په ویلو باندې نه کیږي کورنۍ باید د ماشومانو سره عملاً کار وکړي یعنی یو پلار خیر ده کبي سواده یو مور خیر ده کبي سواده خو دوی دي د دې په ځای چې خپل ماشوم ته ډیر وایي یو څه دی راوخلی او د ماشومانو سره دی عملاً کار وکړي کله چې دا عمر تیریږي او بیا انسانان هغه جونی دی کال کان دی کپیغلی دی کزوانان دی بیا پدی عمر ته ورسیږي چې دوی خپل لکتر لګه د خو او بدو ترمنځ توپیر وکي بیا نو د دوی مسولیت دی چې د ځان د پاره موخه وټاکي او موخه ته د رسیدو د پاره د خپل امکاناتو پرانکی کار وکي یو شی بل چې زغواړم تیزا پکه مغه دا چی د دنیا په هیڅ ګوټ کې په هیڅ عمر کې داسې څه نشته چې ستونزې نه وي که زمونږ ځوانان په دې فکر کې وي چې موخه ته رسیدل د ستونزو غالل دی او ستونزو ته معمول انسانان ډیر ځان نه نیسي نو دا صحیح فکر نه دی هر ځای کې ستونزه شته دی او په هر کار کې ستونزه شته دی او کله کله دا ستونزه د دې پایس کېږي چې دوی وایي زه سبب شروع کم زبل سبب شروع کم زما هیله دا ده چې همدغه شیبه شروع کی خیر دی که پلان نیمګړی وي همدغه دقه دی شروع کی او امدغه د کینه ترغه چې دوی عملاً شروع ونه کی ترغه دوی د ژوند موخه ته رسیدو د پاره هیڅ نشي کولای ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده او زه به دوایم چې لبد مرغه چې ځوانان عمر ته پام نه کوي او کله چې عمر ته پام ونه کی د دوی راتلونکي ډیر زیات خراب زه بیا هم بیل کوم په ځنو کورنیو کې یو ځوان ته د ماشومتوب نه وروسته تر دیارلس کلونو نه نیولې آن تر 25 کلنې پورې پلار لګیایي، ورور لګیایي، مور لګیایي، و بچیا مکتب ته لاړ شه، کورس ته لاړ شه، لږ تر لږه مسلک ته لاړ شه، مستریتوب ته لاړ شه، او دوی په هغه دغه باندې وخت ضایع کوي. بیا نو چې لږ په خاو بده باندې پوه شي، بیا نو کورنۍ ته وایي چې واده راته وکړي، بس کورنۍ مجبوره شي واده ورته وکړي، یا د مجبوریت او یا د ارمان او یا د خوشحالۍ له مخې. بیا چې کله دوی واده وکړي، بیا له دوی دا لار ورکه چې لږ تر لږه دوی د خپل اولادونو د پاره څه وکړي. دا ټولنه همدغه سي په مسلسل ډول باندې همدغه سي ډوکی راپورته کیږي.
زیرمل صاحب، په بخیر سره چې خبرې دقت کوم، په افغانستان کې دغه د پیغلو کاغذ زلمی و ده چې عمر یو ویش دوه شته ورسیږي، حتی کله کله د کورنۍ تقاضا هم وي چې کنجلې وي، خو بیا فشار بیخي ډېر وي چې اتمن دي واده وکړي، که هلک وي هم که هلک غوښتنه وي خو کورنۍ مور سره غواړي. داسې ظاهرا ښکاري چې په افغانستان کې د ځوانانو هدف دغه ټول عمر هدف دا ده چې دوی به واده کوي، ځکه که ځوان کار کوي وي واده ته پیسې ګټم، که پیغلې یو څه زده کوي وي د واده د دې لپاره زده کوم چې خوان کور کې یو څه وکولی شم. یعنې دغه واده ټول د ژوند هدف ګرځېدلی شي.
ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده او زه غواړم خپله تجربه در سره شریک کړم. زه چې کله د فاکولټی نه فارغ شوم، نو څلور پنځه کاله مې د وظیفې موته دنده مېم کوله. تقریبا د عمر په اته ویش وو ویش کلنۍ کې زه نامزاد شوم. نو زما د کورنۍ یو مشر غړي چې ډیر لایق سړی دی، او هغه راته ورځ تلیفون وکړ، زه وطن کې وم او هغه وطن کې نه، نو ماته ویل چې خبر شوی هم نامزاد شوی. ما ویل چې نو دی په ځای چې ماته مبارکي راکړي، یو ډول نور الفاظ راته وکړول د ټوکی په بڼه، نو زه غلی شو. نو د ماته ویل چې زه پوهیږم ستا تما دا و چې زه درته وایم چې ډیر ښه کار دې کړی، مبارک شه. دا دی ویل نه، تا باید ماستری کړی وې، لږ تر لږه ته باید د عمر درې دېرش څلور دېرش کلنۍ ته رسیدلی وې، دا کومه وظیفه چې دی دا باید ډیره مخکې تللی وې، او دا دې وروسته باید دا کار کړی وې. اوس نو ته بندي شوې، وستا ټول انرژي، ستا ټول فکر په دې باندې مصرفيږي چې نامزاد شوې او بیا واده شوې او بیا اولادونه شوې او ماستری به دې پاتې یو ده. نو ما هغه سره وښ منه وکړه، ما ورته ویل چې نه، دا ماستری خو باید بشپړ شي. ما وکړله لیدونکي ونه وایي چې زه ولې د خپل ماستری په اړه وایم، دا اسی یو مثال وایم. ما وکړله، مګر هغه وخت چې ما فاکولټه لوستله او بیا مې چې ماستری کوله، زما په وړاندې د ستونزو شمیر ډیر زیات، یعنی د فاکولټې په وخت کې زما کورنۍ زما مسولیت اخیستل، مګر د ماستری په وخت کې ما ته مسولیت را پغړ او زګ خپل پلان زما د دې عیني بیلګنه هدف دا و چې دا په موخه کې لومړی موخه مټاک، دا هغه څه دي چې دا په ژوند کې کیږي، لکه څنګه چې مورنۍ ژبه په طبيعي ډول یادیږي دا په ژوند کې کیږي. او بل مهمه مسله دا ده چې زده کړې یوازې د مادیاتو پرمان باندې وکړي، زده کړې په دې ارمان باندې وکړي چې په ټولنه کې څوک پوه کم او څوک را سره په خبره باندې پوه شي. یو بل خبره چې غواړم دلته وکم ستاسو د دغه فرصت نه په استفاده، هغه دا چې لباده مرغ افغانستان کې ټول خلک داسې فکر کوي، ازوانان داسې فکر کوي چې مکتب ته لاړ شي او د پونتون نه فارغ شي او بیا باید دستي دندې ته لاړ شي، او که دندې ته لاړ نشي او دند راته رسمي په دفتر کې پیدا نشو، نو دا ډېر لوی جرم وشو او یا ما سره خلک زیاتې کوي. نه، د دندې تر څنګ مهمه دا ده چې کته زده کړه کوي، کته پوهیږي، کته معلومات ترلاسه کوي، ته څه کولای شي په خپله په ځاني ډول، ته کوم نوښت کولای شي. یعنی زما موخه دا ده چې زه غواړم ځوانانو ته ووایم چې تاسو لاړ شئ مسلکونه انتخاب کړئ په جلا جلا توګه باندې. یو څوک د لاړ شي خبر کې دی اوسي، یو څوک د ښه مستري اوسي، یو څوک د ښه زراعتګر اوسي، یو څوک د بل، یو څوک د بل، او په دې کې نه وختونه وکړي. که تاسو هم دا اوس وطن کې د ځوانانو نو پوښتې چې خاورو را پونتون نه پاره غي، خو تراشه ماته یو ښه ایډیا راکا، یو ښه فکر راکا، پرته د دې چې ته دا کاپی کې چې یو چا دکان جوړ کړي او زم دکان جوړ، یو چا رکشا اخیسته او زه غواړم رکشا واخلم. یعنی ته څه کوي، لکه په نوره دنیا کې چې کوي، دغه هر ورځ چې په دنیا کې یو ټکنالوژي راځي، دغه ځوانان ټول دسی نه دي چې دوی ماستری خلاصي کړي او بیا نه وختونه کړي. نه، باور کوي د عمر په ولس کلنۍ کې، په تلس کلنۍ کې، په شل کلنۍ کې دا خلک ډېرې ښې ایدیاوي لري، او د دې دلیل دا دی چې دوی متفارقه علوم لولي، متفارقه تجربې راټولوي. نو زما هیلم دا ده چې دا یوازې فهونتون او یا مکتب دا یو دروازه ده دا یو څه دي چې تورنه نه وځي او ته په کالته ګرځي د دې تر څنګ ځوانان باید د پرمختګ لپاره متفارقه شیان ولولي، متفارقه هڅې وکړي، بیلابیل معلومات راټول کړي، خپل وجود په حرکت باندې راولي او د دوی په ذهن کې چې هغه کومي خالیګاوي دي لکه د کمپیوټر د پولډرونو غوندې دا هر یو په کار راولي او د دې نه استفاده وکړي.
مننه زیرمال صاحب، تاسو ته بیر سره ګرځم. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، نوې تعلیمي کال هم پیل شوې دی او د هلکانو پر مخ د پانتونونو ښوونځیو دروازې خلاصې دي. کېدای شي احتمالا زیاتره هلکانو د خپل نوې تعلیمي کال لپاره پلانونه جوړ کړي وي، خو دا چې نجونې څه کوي او دوی په کورونو کې چې پاتې دي، هغوی چې ښوونځیو ته نشي تللی او همدارنګه پانتونو ته نشي تللی، دوی به څه کوي؟ راسره سوریا خان وصل ده. سوریا خان، ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. نوی کال پیل شوی سوریا، که د تیر کال په اړه دې راته ووایي چې څنګه در باندې تیر شو او سږ کال دې څه پلان کړی دی که نه؟
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، ټول اوریدونکو ته او درنو مېلمنو ته مننه ستاسو د بلنې نه. تیر کال لکه څرنګه چې د کومې ورځ نه طالبان راغلي افغانستان باندې حاکم شوي دي، نو معلومداره ده چې راتلونکي لپاره کوم پلان نشته. هماغه پخواني پلانونه چې زمونږ وو چې د زده کړې به کوو، لوړې زده کړې ته به ځان رسوو، یو هدف مو ځان ته ټاکلی وو چې دې هدف ته به ځان اطمینان رسوو. هغه هدف ته رسېدل هغه خو پاتې شو، چون مکتب دروازې د پوهنتون دروازې ټول بندې شوې. د پوهنتون دروازه خو ځکه بندېږي ځکه چې مکتب نه تمي او شاګرد نه فارغېږي، نو پوهنتون ته به د کومې ځي. نو په پوهنتون کې هغه محصل پیدا کېږي چې د مکتب نه فارغېږي. نو زموږ مکتب دروازې بندې دي، اوټومیټیکلي ورسره د پوهنتون دروازې بندېږي. نو د پوهنتون دروازو سره چې موږ یو هیله درلوده چې کله چې موږ پوهنتون خلاص شي د خیر سره به خپل مشتري کوو.
سوریجانې، په بخښنې سره، که تاسې د زیرمل صاحب خبرې اورېدلې وي، دوی ځینې ټکو ته اشاره وکړه چې دغه نوښت یا په ټوله کې کار کول یا زده کړه کول په دې معنا نه چې یو څوک پانتون ته لاړ شي. زما غږ لري تاسې؟
بله.
مالک، تاسې د زیرمل صاحب خبرې اورېدلې وي، دوی مخکې اشاره وکړه چې دغه نوښتونه یا په ټوله کې کار پیدا کول یا هیله او انګیزه د راتلونکي لپاره پیدا کول، په دې به اعتقاد نه کوي چې یوازې یو څوک ښوونځي ته لاړ شي یا پانتون ته لاړ شي. دا خو معلومه ده چې هغه خپل ځای لري، خو داسې څه فکر دې کړی ده که چېرې پانتون بند وي، ته به په دې روان دغه نوي کال کې څه کوي؟ دا خو دولس میاشتې دي.
وګورئ، دا خبرې مې ټول واورېدلې، غوښنم یو څه هم واخسه. صحیح ده، مونږ تعلیم چې دا د مادیاتو لپاره نه کوو، د پیسو لپاره نه کوو، د یو مقام لپاره نه کوو چې یو ځای ته زه ورسېږم سبا ته یو څه وګټم. مونږ تعلیم دې لپاره کوو چې مونږ په خپل عملي ژوند کې د هغې نه استفاده وکولی شو. زه همیشه دا خبره کوم، پخوا مې هم کوله، اوس هم کوم، همیشه به کوم دا خبره. ما همیشه په خپله ټولنه کې، په خپلو خلکو کې، د خپلو همسنفیانو په منځ کې دا خبره کړې ده چې مونږ پوهنتون یا مکتب وایي، همیشه زمونږ سترګې دې ته نه وي چې زمونږ د مکتب نه فارغ شولو یا د مکتب پوهنتون نه فارغ شولو مونږ به یو غټ چوکۍ ته رسېږو، یو غټه وظیفه به اخلو، یو ډېر پیسې به ګټو. هېڅ کلم نه، مونږ چې په ځان کې تغیرات ګورو، د مکتب د وجې نه ګورو، د پوهنتون د وجې نه ګورو، همدغه زمونږ هدف دی چې زمونږ په خبرو کې، په رفتار کې، زمونږ په کردار کې، په هر شي کې تغیرات راځي. دا زمونږ لپاره غټ هدف همدغه ده او زمونږ لپاره د خوشحالۍ ځای همدغه ده. چون موږ خدا شیان پل د مکتب سره کېږي، واقعیت خبره ده چې انسان یو څه هم د خپل د محل نه زده کوي، یو څه هم د کورنۍ نه زده کوي، یو څه هم د خپل د دین نه زده کوي، بیا ورسره مکتب مل کېږي، استادان یې دي او رهنما په حیث باندې تا سره کومک کوي، بیا د پوهنتون په سطح باندې، یا د پوهنتون اکاډمیک محل ته داخلېږي، یو بل شی ته زده کوي. نو دا هغه شیان دي چې د انسان په وجود کې، د انسان په شخصیت باندې دا ډېر زیات تاثیر لري.
خسرای جانې، اوس چې پوهنتونونه بند دي، ما مخکې مې دا ونه کړو، اوس چې بند دي طالبانو بند کړي دي، دغه ځانګړتیاوي چې تاسو یادونه وکړه، دا خو ټولې اوس افغان نجونې ورنه که د ښوونځیو په سطحه دي، که د پوهنتونونو په سطحه دي، ورنه محرومې دي. اوس خو تاسې په کور یاستئ، داسې څه فکر دې کړی که طالبان دغه د ښوونځي خو یې پرانه نیستل، د دې احتمال نشته چې پوهنتونونه به هم خلاص کړي؟ اوس په کور یې، فکر دې کړی چې څه به کوي په دې ورځو کې؟
نه، یو خبره دا ده، وګورئ چې یو انسان دا خدای داد چې ورته وایي، یو هنر دی ورته ورکړ شوی ده، یا لیاقت دی، یا ذهني ځیرکتیا ده چې یو انسان کې شته دی، هغه خدایي شی. یعنی هغه موږ نشو کولی چې د مکتب په واسطه یا د پوهنتون په واسطه هغې ته ورسو. خو ځینې داسې اشخاص دي زموږ په ټولنه کې چې کېدای شي د مکتب په واسطه، د پوهنتون په واسطه، د زده کړو په واسطه په هغه کې تغیرات راشي، یا د هغې په هنر کې اضافه والی راشي، د هغې په ځیرکتیا کې اضافه والی راشي، یو شی نه یو شی زده کوي د خپل د ماحول نه خو اوس د خپل خصوص هم دغه د جنکیر لپاره وزوایم چې د انجن لپاره په افغاني ټولنه کې د ټولنه غټ هدف هم دا دی چې مکتب زو وایم پونتون وایم ځان ته یو ځای ورسوم که چېرته مکتب پونتون نه دروازې باندې د مکتب پونتون د انجن د بل هیڅ هم هدف نشته یا به واده د پردی کور ته تاګي بچی براوړل یا به خیاطی کولی یا به د یو نزی کې د څه کار کولی چې هغه د زدکړو سره هیڅ کاروبار نه لري نه وظیفه چې د زدکړو سره کاروبار نه لري نه کولی چې هنر هنرای زیبا چې ورته وي مثلا خیاطی ده مثلا د نقاشي ده دغه شیان دي چې اون کولی شي دي نور د دې نه خو هیڅ دوی نه شي کولی
ډېر مدنه سره جانې کور ودان چې راغلی او د افغان نجونو دغه د نوي تعلیمي کال د پایل په اړه باندې چې دوی په راتلونکي یو کال کې دغه روان کال کې دوی څه کوي او له دې وروسته به له کوم برخلیک سره مخ کیږي په دې اړه موږ سره هغه خپل تجربې او خپل وضعیت شریک کړو. که تاسې ته راشو تو تخیل صاحب، تاسې زموږ د مېلمنې خبرې واورېدلې د سرایا جانې، هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي او زیاتره سره ټکوي چې دوی کار نه لري او امکانات ورته نشته ده، د دوی سره هم دغه انګیزه او همدغه فکر او همدغه ذهنیت دی چې که دوی له افغانستان ووزي دوی به وکولی شي بریالی به شي موخو ته به ورسیږي؟
یو شي ته وګورو، موږ په افغانستان کې معمول خبره ده، د کار هغومره نشتوالي سره مخ دي ټول ځوانان، خو که چیرې هم څوک خارج ته ځي هلته بیا چا هم که دلته زده کړې کړي یا کوم مسلک کې هغه مسلکي توب ولري هغوی بیا هلته نه شي کولی په هماغه مسلک کې کار مختوي ځي، ځکه چې دی ځي او د هغه ځي هر څه کې فرق ده. ټول ځوانان به هلته بیا نو یوازې مزدوري کوي، څوک به په هوټلو کې کار کوي، څوک به نور کارونه کوي، خو کوم عزت کوم څه چې دلته افغانستان کې هغوی ته میلاویږي فکر نه کوم چې ډېری ځوانانو ته هغه په خارج کې پیدا شي. نو بنان ټول وګړي کوم بالخصوص ځوان نسل د افغانستان دوی لږ تر لږه د اوس مهال د افغانستان ضرورت لپاره اکثره ځوانان باید کوشش وکړي چې لوړې زده کړې ترسره کړي او خپل مسلک کې لوړې زده کړې وکړي. هغې نه وروسته که دوی ته دنده پیدا کېږي یا نه پیدا کېږي بیا به نور پلانو باندې کار واچي، شخصي کاروبار یا هم کوم داسې کار چې چا سره په ګډه باندې په ډېرو کم امکاناتو پیل کړي بیا یې د هغه خپل اهداف پورې ورسوي.
تو تخیر صاحب، که په دې اړه راته ووایي، که چېرته افغانستان ته تم شو جګړو ځپلی دي او ډېر وخت ځوانان هم شکایت کوي چې بیکاري ده، اقتصادي ستونزې دي، بلې لڅ فکر کوي دغه افغان ځوانانو کې نوښت نشته، دا داسې کارونه نشته چې دوی خپله وکولی شي په کافي اندازه باندې خپله ځان ته لکه مارکیټ پیدا کړي په هغه کې دوی خپله کار وکړي، د دې لڅ ده؟
بالکل دې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی، یو د کار نه اکثر ځوانان شکایت کوي. کلن مثال وایو، زه خپله لیسانس ما تقریبا 3 کال کېږي خو داسې رسمی دند مانا د تر سره کړی، نو هم پیدا شوی کې پیدا شوی هم امتحان نو ور کړی یا هم انټرویو نو ور کړی، خو بیا هم زه نه غوړ شوی، خو زه بیا هم نه امید نه ما غواړم بار بار هم دې پروسی ته دوام ورکړم، امتحان هم ور کوم او تر څنګه کوشش شروع کړی چې ماستری ته ما پلاګان یو کوم ماستری تر سره کوم. بالکل د زوام دا خبر بم نه چې ځوانان یو نو وخت نسی کولای، ډیر زیات ځپل شوی هیواد د افغانستان او همدارنګ ځوانان چې دی غم ځپل شوی دي، د فقر ده، بیکاری ده، نو دا ټول لاملونه ځوانانو په ذهنونو باندې مستقیما اغیز لري او یو هیواد چې پاتې ټولنه شاته پاتې اقتصادي ستونزې پکې، نو بیا فکر نه کوم چې ډیر زیات نوښتونه رامنځته شي. هر ځوان هر سړی په دې فکر کې چې هغه څنګه وکولی شي خپلې کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کی، نو کله چې هم په داسې وخت کې مصروف انسان هغه بیا فکر نه کوم که بیا نه وختونو ته پام شي چې داسې یو نه وخت ترسره کی چې هم خپل ځان ته خپل کورنۍ ته د هغه د دوی د نه وخت لارې هم مادي او معنی مفاد ترلاسه کی.
تاسو داخل سه مخکې لرئ چې حلیمی صاحب ته ورشم، دغه وروستۍ پوښتنه هم کراته ځواب کړي، تاسو دغه اقتصادي ستونزو ته ځکه ډېر تم کېږم چې په افغانستان کې ډېر ځوانان له اقتصادي ستونزو شکایت لري، سربېره پر دې چې دوی په کور کې ستونزې لري، خويندې ورونه ورته غاړوي، په دغه شرایطو کې ځوان کله کله او هغه څه چې ښکاري په افغاني ټولنه کې داتې چوي، په دې وضعیت کې واده کوي، خپله بیا ماشومان لري او مسؤلیتونه ورځ په ورځ د دې په ځای چې کمې کړي هغه مصارف کم کړي نورم زیاتېږي. دغه ځوانانو ته مو پیغام څه دی؟ یعنی د دې حل لاره شته ده چې دغه ځوان د دې په ځای چې مسؤلیت ډېر کړي لږ دې راکم کړي؟
که یو شته فکر وکړو د اقتصادي ستونزې او اقتصاد په درې برخه تقسیم کړو، یو چې دي هغه بیخي های لیول خلک دي، دویمې میانه خلک دي، او درېیمې چې دي بیخي لاندې لیول خلک دي. زه به وایم چې ډېری خلک افغانستان کې نه د لاندې لیول دي او نه هم میانه خلک دي. نو دا واده چې ده زموږ افغاني ټولنه کې یو رواج ده، یو رواج ګرځېدلی په دې فکر وي چې زنو ځوان ته خو بدلون نسم ورکولی، راځه دا واده خو وکړه، دین وروسته څه کېږي هغه نو الله ته پته ده. زه وایم چې لږ تر لږه په ډېر کم وخت کې باید واده ونه شي د یو انسان لپاره، ځکه چې هغه خپل مسؤلیت نه شي سرته رسولی، هغه به خپل نوي کورنۍ چې رامنځته کېږي میرمن او د هغې نه وروسته اولادونه، د هغې روزل بیا هم یو څه ستونزمن کېږي، او همدا دا د فقر او د بیکاري دا ماغیزه او د تاثیرات نور هم پسې زیاتېږي، کورنۍ زیاتېږي او همدې تر څنګ د بیکاري نشتوالي له امله دا هم په داسې حالت کې اختګي ځان شي کولی چې یو نوی فکر وکړي یا یو نوی کاروبار ته لاس واچوي چې هم ځان دپاره یو څه ترلاسه کړي، هم د خپلې کورنۍ دپاره. بس په همدې فکر کې څنګه د خپلې کورنۍ ته یو وړو کې غوندې زندگی او آرامه زندگی برابره کړي. زه په دې اند یم چې کم تر کمه انسان او بالخصوص ځوانان د افغانستان چې لیسانس نه مخکې باید هیڅ کم دا کوشش ونه کړي، البته دا زما نظر ده چې دوی واده تر سره کړي، ځکه دا هم مشکلات دی لري او هم اقتصادي ستونزې نور هم زیږي. ګورئ که اکثره د پښتنو سیمو کې وګورو هغه ځوانان چې کم عمر کې ودونه کړي دي، اکثره دوی مسافر دي، د عربو یا هم د اروپا مسافر دي، او په کلونو کلونو دوی خپل هیواد ته نه شي راتللی. همدا غټه ستونزه او غټه وجه همدا ده چې دوی میرمنې یا هم نامزادې په کورونو کې ناستې او دوی هلته مسافري کوي تر څو د واده دا ټول مصارف او دې تر څنګ ولور هم لاسته راوړي، هغې نه وروسته بیا واده
کوي.
انسان باید د څلورویشت یا هم پنځه کلنۍ نه مخکې لازمه نه ده چې واده وکړي.
مننه کور ودان تو تخیل صاحب. حلیبي صاحب، که تاسې ته راشو، ما مخکې مو وویل چې زیاتره افغان ځوانان د افغانستان دننه دا فکر لري که چیرې دوی بهر لاړ شي ښه ژوند به وي، امکانات به وي، دوی به وکولی شي تحصیل به وکړي. تاسې چې په اروپا کې میشت یاستئ، فکر کوئ کوم ځوانان چې دلته راغلي دي هغه ژوند چې دوی په افغانستان کې له اروپا نه تصور کړی و هغه امکانات دلته شته ده چې دوی ورپسې دغه سختې لارې تیرې راځي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده او زه غواړم په دې اړه لږ واضح خبرې په دې خاطر وکړم چې هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي او دوی غواړي چې راسي هغوی په دې باندې پوس ګوري. په اروپا کې هغه تصور چې هغه تصویر چې افغانستان ځوانان یې کوي هغه داسې نه ده. واقعیت کې که تاسو زده کړې ونه لرئ، که تاسو تخصص ونه لرئ، که تاسو مسلکي کادر نه یاست، تاسو په هیڅ صورت مه راځئ خارج ته. ګوري هغه مشکلات چې په خارج کې بې سواده ځوانان متاسفانه چې د افغانستان څخه په کچاکي لارو باندې راځي دلته ورسره مخ دي. زه د څو ځوانانو سره په داسې قضیو کې ښکېل یم چې هغوی په کم عمر باندې دلته راغلي دي، نالوستې راغلي دي، او اوس د یو شمېر داسې مشکلات سره مخ دي چې نشي کولای ځان ځیر پاسي، او آن پر دې پښېمانه دي چې هغوی دلته راغلي دي. نو هغه ځوانان چې غواړي خارج ته راسي، که زمینه اصولا نه درته برابره، که تخصص نه لري، مسلکي نه یاست، په هیڅ صورت مرضی په کچاکی مرګونو لارو باندې خو هیڅ کلم مرضی. دا لارې باید هیڅ ځوان افغان تجربه نه کړي، او هغه ځوانان چې قانونن کولای شي مسلکی زده کړې کړي، تخصص لري، مثلا انجینری، الکترونیکي ویلې، د برق په برخه کې زده کړې کړي، په نورو مسلکی برخو کې یو کادري، هغه کولای شي راسي ته ژوند جوړ کړي. اما هغه ځوانان چې په افغانستان کې متاسفانه د یو شمېر مشکلاتو له وجې څخه دلته راځي او بیا دلته د نورو مشکلاتو سره مواجه کېږي، دا نو بیا د نورم په ملا غټ ماتي. ولې زه باید یو یادونه وکړم چې موږ له بده مرغه په افغانستان کې په مسلکي توګه ځوان کهول په شل کاله کې ونه روزئ، و یو لانچ شمیر مور روزه کم شمیر مور روزه مګم نورګانو ځوانانو غیر مستقیم زده کړې وکړلې چاوي متاسبانه نه بیا د خپل هیوا ته خیر ورسو او نه بیا چې د چیر اور پاته راسی بیا دلته د زده کړې بیا دلته هیڅ نتیجه نه ورکی نو زل ځوانانو څخه هیله کوم خصوصا له خويندو څخه تاسو باور وکړئ افغان خويند ډیر با انرژي دي ډیر زیرک دي او ډیر با استعداد دي زه د دوی په استعداد او پورتیا باندې باور لرم زل دوی څخه هیله کوم چې تاسو په مستقی برخو کې زده کړې وکړي یوازې حقوق او یوازې ادبیات او یوازې دا ټولنیز علوم دا مل ولې مسلکی برخې ول ولې چې ام وطن ته خیر ورسیږي ام ځان ته خیر ورسوي
خو حلیمی صاحب تاسو د حرفوي او مسلکي زده کړو موضوع یاد کړله دغه زده کړې په افغانستان کې ډېرې کمرنګې دي مثلا که یو چاته وایي چې ته آشپز شه هغه ته دا خبره ډېره جالبه ښکاري او یو رقم تعیب ورته ښکاري یا که چاته وایي چې ته مسلکي نجار شه ډېر کم نجاران موږ لرو دوی دغه حرفوي زده کړې ته په کمه سترګه ګوري څنګه بیا ځوانان په دې برخه کې تشویقولی شو
و یو مشکل حالت دا ده چې موږ د دغه شی نتیجه نه دلی دلی متاسفانه اوس موږ ډیر کم د برق متخصصین لرو موږ ډیر کم د هوټل منیجمنت متخصصین لرو او موږ ډیر کم په نورو برخو کې چې مثلا د دې بادي برېښنا متخصصین موږ نه لرو اوس په افغانستان کې بادي برېښنا ډیر اړتیا ده ولې موږ کډرونه نه لرو دا د مثلا کچېری د ریل ګاډي پټلې لین په دې برخه کې موږ هیڅ مسلکی کادر نه لرو موږ یعنی موږ هیڅ داسې یو څوک نه لرو چې هغه وکولای شي ام خپل ځان ته خیر ورسي ام وطن ته یوازې په شلو کلونو کې داری واچول چې زه باید جرجر حقوق وایم چې زه یا مدني فعال سم یا د ځوانانو په چارو کې کار وکم یا ولر سم په اداره کې راسم یعنی داسې یو غیر منظم تحصیلي سیستم موږ ته متاسفانه راغلی سو چې دا چې مشوره زموږ ځوان نسل ته ورنه کړل چې دوی کاغه خارج ته راځي هم او یک په افغانستان داخل کې زده کړې کوي چې هغه په مسلکي برخو کې تحصیل ترلاسه کړي ځکه موږ مسلکي خلکو ته اړتیا لرو او ټولنه هم مسلکي خلکو ته اړتیا لري او بل یو شمیر خلک چې ما مخکې یادونه وکړل زموږ ډیر لوی نسل ځوان هغه نالوست دي ولې سره بل وستو نس ځوانانو ته لار وروشي موږ نالوست ځوانانو سره څه کوي هغه ته باید مشورې ورکول سي هغه ته باید د تجارت په برخه کې زده کړې ورکول سي هغه ته باید د کار کولو د بازار کې د مارکیټ پیدا کولو په برخه کې زده کړو ځکه هغه هم د افغان ټولنې یو برخه دا ډیر کوي لوی برخه ده اوس زه ډیر ځوانان پیژنم په لوی پروتو سیمو په لری پروتو ولسوالۍ کې یا له بده مرغه په لوی تاوتریخوالۍ کې شکل یا بیکار دي او بل اخره د دې څخه بعد نور مشکلات رامنځته هغه باید په تجارتي برخه کې وروزل شي هغه ته باید
مدنه کور ودان تاسو به تر اگر زم رستي خبرې به مو وورم زیرمل سیب کتا سي تر شمه پټول کی مو غوورې دل چې په افغانستان کې ځوانان بے پلان دي یا پټول کی ظاهرا زیاتره پلان نه لري چې څنګه دا نوې کال تیر کړی د تیر کال کې د شی حساب کتاب هم نیو کړی افغان جن پر مخ د پانتونو خونځي او دروازې باندې دي موږ د سورایجان شکایت هم اوریدو چې دوی وایي چې دوی په کارونو باندې بوخت وي چې په کور کې یا به واده کوي یا به ماشومان ساتنه کوي یا به د کور کار کوي خو په دې کې بیا مرتیا ده چې افغان ځوان انګیزه ولري او د دې لپاره چې په ټولنه کې د اقل د ځوان رول ادا کړي باید کار وکړي دې ځوان ته څنګه انګیزه ورکړو څنګه ورته داسې وپوهو چې هغه د ژوند لپاره په ټولنه کې د اوسېدو لپاره پلان ته اړتیا لري او باید کار وکړي
ډېره زیاته مننه زه غواړم اول چې ما خبرونه کې ګډون کړم په بیل ګډې ټینګار کوم او دا ځکه چې ځوانان فکرونه کې چې موږ نصیحت کوو زه بیا هم غواړم بیل کې شریک کوم کله چې ما په هنتون لستلو زما درې ملګرو د یو اقتصادي وضعیت خراب او د لاړو د خپل کورنۍ او جمعې د یو نیم خپل نه یو څو روپۍ پیدا کړل او په دې باندې د غنې یو ماشين واخیست او د بد په هنتون ترڅنګ د ورځې په وګدو کې په خار کې د غنې جوس پلورل نتیجې دا شو چې نن هغه ځوان استرالیا کې په یو لوی مخابراتي کمپنۍ کې کار کوي او دا غوي وغوښت او دغه دوه ورونه کشران ورونه هم داوس په افغانستان کې ډاکټران دي او ډېر خجول لري یو بل کسب سوپ پخولو او دا باید خار په یو چاو کې په مازیګر کې د یو سات دوه ساتونو لپاره پلورلو. اغه نن ډیر شتمن دی په هغه وطن کې نسبتا نور خلکو ته او ډیر ښه ژوند لري. او دوه درې ځوانانو نور به د جمعې په ورځ باندې او یا په نور ورځو کې د ماسپخین لخوا نه په موټرو کې تیږي باره چې د پاکولتي مصارف پوره کړي. دا یو څو بیلګې مې د دې لپاره وویل چې ځوانان دې تل دا شکایت نه کوي چې امکانات نشته. زه بیا هم وایم چې امکاناتو پر وړاندې باید کار وکړي. دویم دا چې په وطن کې د ځوانانو پرمختګ لپاره دوی ته پکار ده چې یو ډول بغاوت وکړي. دا په سمانه دا په دې معنی چې موږ باید مخکې علمي سه پورته ځنه ټکو ته اشاره وکړو او ډیر مهم ټکی و. موږ باید په دې باندې ونه شرمېږو چې زوال یو مسلکی نجار شو. دا زه خبره زکه کوم چې موږ په وطن کې مسلکی نجاري نه زده کوو مګر د اروپا په ارمان یو. په داسې حال کې چې تاسو خپل هم پوهیږئ په اروپا کې خلک سیاست نه خوښي، یعنی سیاست مدارانو باندې ملنډي وایي. هغه څوک کې ډیر محترم دی چې هغه مسلک ولري، هغه خاش پز وی، هغه خنچار وی، هغه خګنکار وی، هغه خبر کی وی او امثال هم. نو موږ په وطن کې بیا برعکس خبره ده. هلته موږ یوازې فکر کوو چې قلم لاس کې واخله او که حقوق دی ولوستل او یاد ابیات دی ولوستل نو د زمانه ډیر خپوهان شوي. نه داسې نه ده. راځي چې کوم غواړو چې مانویات او ترڅنګ مادیات وګټو باید کلتوري بغاوتونه وکړو. دا د کلتوري بغاوتونو کیسه نور ختمه ده چې د کلتوري محدودیتونو کیسه نور ختمه ده چې زولې نجار شم، زولې ګندون کې شم، زولې پخون کې شم، زولې لار پاکون کې شم او دا په سمه توګه زده کو، په خاتو زده کو. د دې لپاره ځوانان باید هوډ وکړي، حرکت وکړي او لاس پکار شي او کله چې دا کارونه وکړي زه خپل په دې نتیجې مز ما د ژوند تجربه دادی چې حتمًا به پرمختګ کړي. زغوانم یو بل څه چې مکه تاسو پښتنه وکړه او لمی سه په تفسیر وکړه د اروپا په اړه. اروپا کې هغه ژوند هغه د صابر شاه شعر دی چې دا تا چې د کوم نوې ژوند کیسې دی او ریدلی دروغ دی، دا دروغ دی، دا دروغ دی، چا دروغ درته وی. لبده مرغه چې په دغه 500 کلونو کې کله چې د افغانستان څوک اروپا ته راځي تو یان خپل کورنۍ ته، خپل خپلوانو ته، د وطن خلکو ته په دغه سیمرکو کې دوی افراط کړي په د دې ځای په ژوند کې، یعنی د ریښتینی ژوند تصویر نه دی وړاندې کړي. نن چې زه په جرمني کې ناستم در باندې د خپل وطن حق جوړیږي چې ریښتیا وایي مولاو کزنی خلک به فکر وکړي چې خدای مکه زه په مشکل کې نه داسې نه ده. مونته د هغه وطنونو د ژوند کم خوان چې دې هغه دلته نشته ده. یعنی دلته ځوانان راځي اته ساته په یو لاګا کې کار کوي، ټول ورځ کاټن جیک او کاټن ټیټ او لک تر لګه په دې منځ کې دیتم وخت نه لري چې په مړخې ته پکې ډوډۍ په دې نه شرمېږي. خو په وطن کې په دې باندې شرمېږي چې ځان نه یو خ په خاون کې جوړ کی. په وطن کې په دې باندې شرمېږي چې ځان نه یو خ نه جار جوړ کی. زما د دې خبرې تشریح او معنا دا ده چې تا تاسو چې کوم فکر کوي چې ځان په کاچاکی لارو راواچ او ځان ته اروپا ورسوه او نور نو بسل تکین او ماته پیسې راځي او یا بس
کورانه کار ورسوه. زیرمل سره په بخنی سره وخت ډیر کم د کلندو کې دام را تزواب کړي. کم ځوانان چې افغانستان او زی دوی به یو خبره کوي چې مثلا کزل زر افغانۍ افغانستان کې وګټم او دغه 2000 یورو په اروپا کې وګټم دا ډیر پیسې کیږي نسبتا غل زر افغانۍ ته. دغه منطق څومره پر ځای دی؟ بیا
زه د دې فکر برعکس خلاف یم. زه وایم ما تیر وطن ما که په وطن کې 40000 افغانۍ ګټلې چې د ماستری تر کچه می ژوند کړه او لک تر لګه سر می خوندې وې، ژوند می خوندې وې، ارمانونه می پوره وې، ازادي می درلودله. او کدی بحث تور شو ډیر زیات شیان دي چې دار انسان سره بیل بیل دلایل وي او کدا بحث کوو خای په سیاسي برخه ورګړ شي چې زنه غواړم اوس ورګړ شي. نو باید دې ته ملومړي تو ورک چې آلته خو ځلې نور مجبوریتونه بو. زه وایم که یو څوک په وطن کې 15000 افغانۍ د ژوند لپاره پیدا کی او هغه په دې فکر کې چې زه په اروپا کې 2000 یورو وګټم او دا به ماته پاتې شي، دا غلط فکر دی او د تبیا مم دغه 2300 روپۍ نه پاتې
مدنه کور ودان ژوندې اوسې چې تاسو ټول محترم راغلی په جرمنی کې مش په خنۍ افغان خبريال رحمت الله زیارمل افغان فعال حبیب رحمان تو داخل او د ځوانانو د حقونو فعال د زلمی رحیمین نړۍ مدنه چې راغلی ما سره په پروګرام کې ګډون وکړل تاسو ریدونکو هم مدنه چې زنګونه مو هله تربل پروګرام خې چاري خوخت